یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشهید غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خبرونه وړاندې کوم او ری چې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله نن د هندستان له هیواد سره د 1.5 میلیون ډالرو د هوکړې په لاسلیک غونډه کې وویل چې هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د دوستۍ دعوه کوي باید د هند په څیر په عمل کې ثابته کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره دویمه شلوه زلوب کوي. دا مهمی موضوعګانې دي. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوری در اوروي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې روانه اونۍ یو افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا لفظي شخړه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاحکار رابرټ مولر سره په مرکه کې ګډون ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د پنجشنبې په ورځ یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال صبغت الله احمد نن ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم ضد مبارزې د تاوتریخوالي د کمولو د سولې د ټینګښت د کډوالو د تدریجي ایستلو او د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د وویل کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال تهمینه جنجوه په مشرۍ د هغه هیواد د پلاوی سفر هیله بښونکی یو افغان پلاوی به هم په راتلونکي سفر که هڅه وکړي چې د دواړو لورو مذاکرات لا دوام وکړي او نورې مثبتې نتیجې ترې ترلاسه شي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت ویلي په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان د ملي شورا شاوخوا 140 غړي د سیاحت لپاره دوبۍ ښار ته تللي دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار نن ازادي راډیو ته وویل سفارت د دغو سفرونو په اړه دوی ته رسمي اطلاع نه ده ورکړې او که دا سفرونه رښتیا وي د ملي شورا له اصولو سره په تضاد کې دي. ایزدیار وویل په هر کال کې د ملي شورا غړو ته په ژمي او اوړي کې په مجموع کې 9 ورځې رخصتي د دې لپاره ورکول کېږي چې خپلو تونه تلار شي او د مکلینو ستونزې او وړاندیزونه له نږدې واوري او هغوی سره وګوري. سربیره پر دې د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان بیا ازادي راډیو ته وویل دا خبره تر اوسه ثابته شوې نه ده چې د ملي شورا 140 غړي دي. د دې پر ځای چې په خپلو انتخاباتي حوزو کې د خلکو ستونزې وارزوي نورو هیوادونو ته د سیاحت لپاره انتللی وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له زیمبابوې سره د لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه وګټله. افغانستان او زیمبابوې په دې لړۍ کې چې په شارجه کې روانې دي 2 شل اوریزې او 15 ورځنۍ لوبې کوي. افغان لوبډلې د 2 شل اوریزو لوبو لومړۍ پرون د 15 وکټو او 2.5 بالونو په توپیر وګټله. په توپوهنه یا بیټنګ کې محمد نبی عیسی چې په 2 ویشتو بالونو یې 40 منډې وکړې او په بالنګ کې راشد خان ارمان د تل په شان د 3 وکټو په اخیستو سره ښه وځلېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان لوبډلې له زیمبابوې سره د لوبو لړۍ ته ښه تیاری نیولی دی.
افغان ملي لوبډلې زیمبابوې ته پرله پسې ماتې ورکړې دي په بېلابېلو سیالیو کې او افغان لوبډله چې ده په دې وروستیو کې بریاوې هم زیاتې دي او د دغه سیالیو لپاره افغان ملي لوبډله پوره تیاری لري او پوره چمتووالی لري.
په دې لوبه کې محمد شاهزاد هم له 1 کلن بندیز وروسته د لومړي ځل لپاره لوبه وکړه او په 1.5 بالونو 6 منډې وکړې. 1 څلوریزه او 2 شپږیزې ووهلې. له زیمبابوې سره 2 شل اوریزه لوبه نن ماښام د کابل په 9:30 بجو او 15 ورځنۍ لوبې د روانې فبروري میاشتې په 9، 10، 14، 18 او 19 نېټې په پام کې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا لفظي شخړې وکړې. د امریکا سفیر نیکی هیلی پر روسیې تور ولګاوه چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت لخوا په ختیځ ښار غوطه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له څرګندو شواهدو سره سره په دې اړه د څېړنو مخه نیسي. مرمن اهلی اول د امنیت شورا لوازیو انتقادونو سره سره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول روان دي. روسیه چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي دا ادعا بې بنسټه بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبین زیاد مرمن هیلی د څرګندونو په ځواب کې وویل چې د دې تورونو هدف دا دی چې د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن شي، په داسې حال کې چې د دې کار عامل قطعا نه دی پیژندل شوی. د سوریه حکومت هم د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاحکار رابرټ مولر سره په مرکه کې ګډون ونه کړي. د خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن ورکړی دی. د دغې ورځپاڼې د راپور له مخې څلورو سرچینو ویلي چې د ترامپ وکیلانو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي ولسمشر په دغه مرکه کې غلط او متناقض معلومات ورکړي چې په دې کار سره به لوړه تر پښو لاندې کړي. ترامپ په تېره دسمبر میاشت کې ویلي وو چې دی لیواله دی چې له مولر سره چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې او د هغه د ټیم ترمنځ د همکارۍ په اړه څېړنه کوي په مرکه کې برخه واخلي. مولر دغه راز په دې اړه هم څېړنه کوي چې آیا په دې برخه کې د عدالت مخه نیول شوې که نه. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org بیا لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د 1.5 میلیونو ډالرو په ارزښت له هندوستان سره د هوکړې لاسلیک هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. هغه په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان سره د رښتینې دوستۍ دعوادار هیوادونه باید د هند په څیر خپل کار په عمل کې ثابت کړي. د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان د ولایت په جرم راغستان وردوج او یمګان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي.
داعش ده اینجا اعلان کرده و اینها جلب جذب افراد را دارند.
پلیسوالی های دوردستی که در کنترل مخالفین مسئله است هیچ توجهی نشده.
نن ماخام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله یو ځل بیا د زیمبابوی په وړاندې لوبه کوي. افغان ټیم تیره ورځ دغه ټیم مات کړی.
افغان ملي لوبډله زیمبابوی ته په لسی ماتې ورکړې دي او د دغه شړلو لپاره افغان ملي لوبډله پوره تیاری لري.
د ازادي راډیو په دغه غرمنۍ خبرونه کې دویمه برخه د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې ده. یو ځل بیا ښه راغلی غرمه مو په خیر. رسول لمړي مطلب ته د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په سپیدار مانی کې له هند سره د 1.5 میلیون ډالرو د په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. هغه په دې غونډه کې وویل چې له افغانستان سره د دوستۍ دعوادار هیوادونه باید د هند په څیر خپل دوستي په عمل کې ثابته کړي. اکرام الله اکرام د ښاغلي عبدالله عبدالله خبرې اورېدلې دي او همداسې په کابل په سټوډیو کې د نور جزئیات بلد واورو. مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
ډیر زیاته مننه ستانګ زیات. تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د دوستۍ داوه کوي باید په عمل کې ثابت کړي او هغه څه چې د افغانستان د بې ثباتۍ لامل کیږي باید هغه ته پای ورکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله چې د هندوستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د یو شمیر پروژو د لاسلیک پر مهال خبرې کولې په سپیدار مانی کې او همدار از زیات کړ چې افغانستان ټول هیوادونو ته د دوستۍ د لاس د غزولو هڅه کړې ده. خو جنو هیوادونو د دې په ځای چې افغانستان سره دوستي وکړي افغانستان ته انتحاریان راستول او د دې ترڅنګ د افغانستان دښمنانو ته خپل خاوره کې ځای ورکوه هم او همدار از د افغانستان په سرحدي ولایتونو راکټونه راټوغول چې د دوستۍ نه بلکې د دوه مخې تو نخه ده. خغیلی عبدالله ویل
توقعی ما همیست که کشورهایی که ادعای دوستی با ما دارن دوستی خود در عمل ثابت بسازن. توقعی ما از همه کشورها یکسان نیست، اما ما این توقع را از همه داریم که از هر اقدامی، از هر عملی، از هر پالیسی که موجب بی‌ثباتی ما میشن اجتناب کنند. خبرهای ناخوش در نتیجه عملات انتحاری یا تلفات مردم در اثر عملات توپخانه‌ای این خاطره خوش بر مردم افغانستان نیست.
خغلی عبدالله ویل چې اوس په افغانستان کې بیوروکراسي نشته او پروژه په وخت عملی کیږي. په دغه غونډه کې چې د هندستان سفیر هم پکې برخه اخیستې وه، په کابل کې د هندستان سفیر او د پروژه د هغه په حضور او د ډاکټر عبدالله او د هغه په حضور کې لاسلیک شوې ده. ترڅنګ په دغه غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور هم برخه اخیستې وه او په خپلو خبرو کې ویل چې دغه پروژه 1.5 میلیون دا ارزښت لري چې ټول شمیر 108 پروژو ترسیږي. نوموړي ویل چې دغه پروژې د پوهنې، کارنې، کلیوالي پراختیا، لوړو زده کړو، د سپورت، د لوبغالو، برېښنا او همدارس په 1.5 لورو پرتو ولایتونو کې به دغه پروژې پلي شي په همدغه برخو کې. ښاغلي مستور دا هم ویل چې دا پروژې به د داوطلبۍ او تدارکاتي پړاوونو له بشپړېدو سره په ولایتونو کې پیل
شي. کرام صاحب چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د نننۍ سرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ښاغلی عبدالله وویل چې د افغانستان سره د دوستۍ داوادار هیوادونه باید خپل دوستي د هند په څیر په عمل کې ثابت کړي. افغان حکومت نن له هند سره په بیلابیلو برخو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت هوکړلیکونه لاسلیک کړل. د همدغو هوکړلیکونو په اړه باندې زموږ بل همکار رحمت الله افغان د اقتصادي چارو له کارپو ښاغلی ازرخ شافیزی سره مرکه کړی ده. ښاغلی حافظین رحمت الله افغان پښتنه کړی ده چې دغه مرستې باید څنګه ولګول شي او د دغه مرستو څنګهوالی ترې پښتلی ده.
مرستې خو هر وخت باید ګټورې اوسیږي، اما دا دوه اړخ لري. یو اړخ دغه دی چې دا خلک دې ته ژمن دي چې پیسې راکړي. د مثال په توګه همدغه هندوستان 2 میلیارد ډالر شاوخوا مرستې ته ژمن وو او تقریبا 1.5 میلیارد ډالر پیسې ورکړي دي افغانستان ته. دا چې دا موثر تمامیږي یا نه، دا بیا هغه زمونږ حکومت پورې اړه لري چې د فساد پر ضد باید مبارزه وکړي او پیسې په سمه توګه په هماغه پروژو باندې ولګوي کوم چې څه شوي دي، پلان شوي دي. اما له بده مرغه ډېر وخت دا پیسې په ځای نه لګیږي او د فساد لمن ته لویږي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې دا ګټه داسې نه شي، کنه دا دوستي واد هندوستان پس له امریکای او جرمنی تقریبا د جاپان تر څنګ دریم درجه مرسته کوونکی له دغه څخه شمیر کیږي.
فزي صاحب، افغان حکومت څه کول پکار دي تر څو پوری دغه مرسته پر ځای باندې ولګيږي، باید څه وکړي؟
خو اول خو باید د دولت په واقعي توګه یو مقتدر ملي دولت وسی چې یو غږ وسیږي په څو مرکزو کې باید ونه ویشل شي او که مشکلات هم موجود وي خپل منځ کې دا مسایل حل کړي، کنه دا ښه پیام نه دی. دوهم دا چې امنیت تامین کړي، ځکه چې کله چې دوی سړک جوړوي یا مثلا ودانۍ آبادۍ د ښوونځي لپاره او سبا بیا اور اچول کېږي هلته بیا بې ګټې، امنیت باید ټینګ کړي. دریم دا چې اجازه ورنه کړي چې دا پیسې د رشوتخوارو مامورینو او اخلاصګرو مامورینو او د هغوی شریکان په خصوصي سکتور کې دا بیا تالاشي او لبینه راشي. نو دا درې کار پکار دي چې باید مقتدر واحد اراده په دولت کې شتون ولري. دوهم دا چې فساد نه وي. دریم دا چې امنیت دا چې څوک چې پیسې ورکوي خپل منفعتونه هم په پام کې نیسي، دا بېله شکه. ولې دا اولین کومک د هندوستان نه دی. هندوستان هر وخت افغانستان سره مرسته کړې دي او افغان دولت سره مرسته کړې دي هر وخت.
د ازادي راډیو له لارې مو د اقتصادي چارو د کارپو ازرخ شافیزی خبري واورېدلې. هغه له افغانستان سره د هند د حکومت 1.5 میلیون ډالرو تازه مرستو او هوکړلیکونو په اړه باندې توضیحات ورکړل. وی ویل چې باید له دغو مرستو نه په ښه توګه استفاده وشي او د استفادې او مصرف په برخه کې باید ټول حکومتي ادارې او اړوند دفترونه همغږي اوسي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
په کابل کې د یو دیرش میلیون ډالرو پر ارزښت د یو سلو اته بیلابیلو پراختیایي پروژو تړون لاسلیک شو. دغه تړون د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حضور کې نن په کابل کې د هند سفارت او یو شمیر پلي کوونکو ادارو ترمنځ لاسلیک شوی. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه پروژې د هند لخوا تمویلیږي او د پوهنې، کرنې، کلیوالي پراختیا، لوړو زده کړو، د سپورټ لوبغالي، برېښنا او د ویناي چې د یو دیرش ولایتونو په لرو پرتو سیمو کې به پلي شي. نوموړي وویل دا پروژې د داوطلبۍ او تدارکاتي پړاوونو له بشپړېدو سره به په ولایتونو کې پیل شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت په وینا هندوستان تر دې وړاندې هم په لرو پرتو سیمو کې پرمختیایي پروژې تمویل کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د قرقل ریاست مسؤلین وایي د تیر لمریز کال په پرتله په 1996 کال کې د قرقل د صادراتو کچه 196% ته لوړه شوې ده. د دغه ریاست مدیر محمد عارف ازاد رادیو ته وویل په روان لمریز کال کې څه باندې 500 زره قرقل له افغانستان نه بهر لیږل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1440 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 80 او 1 لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپای یورو 3.3 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 600 افغانۍ.
ناجیه صاحبه و چه د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لیدلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي راډیو .org او فیسبوک هم facebook.com/azadiradio ده. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیایي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا شخړه سره وکړه. روسیه او امریکا د سوریې په جګړه کې د مخالفو خواوو پلوي کوي. په امنیت شورا کې د پرونی بحث په اړه فرشته جلالزئی معلومات راټول کړي دي. فرشته، د سوریې پر وضعیت په بحث کې د امریکا او روسیې د استازو شخړه ولې راپورته شوه؟ اصلي موضوع څه وه؟
او اوریدونکو ستړي مسې سفی الله، پرون په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو کې د روسیې او د امریکا د سفیر تر مابین یو څه شخړه وسوه. د شخړې دلیل دا و چې د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پر روسیې تور ولګاوه چې د سوریه په ختیځ شار غوته کې د بشار الاسد د پوځ لوري پر خلکو د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د څېړنو مخنیوی کړی دی. ویل کېږي چې د روانې اونۍ په پیل کې په غوته کې د بشار عسکرو کیمیاوي وسلې کارولې او د حملې قربانیانو ډېر شواهد هم وړاندې کړي چې هلته د کیمیاوي وسلې د استعمال ثبوت ورکوي. اوس اوریدونکو ته معلومه ده چې روسیه او د امریکا متحده ایالات دواړه په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري. د امریکا متحده ایالات پر روسیه تور پورې کوي چې له خپله دغه موقف څخه استفاده کوي او د بشار الاسد رژیم د نړیوالو له زیات سیاسي فشار خوندي کوي ساتي. په امنیت شورا کې د امریکا سفیر وویل چې روسیه تر اوسه دومره ساده بیان چې په سوریه کې پر ماشومانو د کلورین غاز استعمال پکې وغندل شي نه دی ورکړی. نیکی هیلی وویل دا شورا تل د کیمیاوي وسلو د استعمال پر ضد په لوړ غږ غږېدلې ده، خو هغوی بیا هم دې کار ته ادامه ورکړې ده. روسیه د بشار الاسد د حکومت کلک ملاتړ کوي او په 2015 میلادي کال کې د اسد رژیم په ملاتړ په سوریه کې پوځي عملیات هم پیل کړل. روسیه دغه ادعاوې بې اساسه بللې دي او رد کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نیبین زیا د میرمن هیلی د څرګندونو په ځواب کې پر نوویل چې وای موږ ټولو ته واضح ده چې په اساسي ډول دا د دې هدف په داسې ځای کې چې هیڅ عامل نه دی موندل شوی د سوریې پر رژیم باندې د داسې ادعا تپل دي چې له کیمیاوي وسلو کار اخلي. البته د سوریې حکومت په مکرر ډول د کیمیاوي وسلو استعمال تورونه رد کړي دي.
بله، مننه کوم. یو څه بل هم فکر کوم چې شته، هغه دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم څه ویلي دي په دې ارتباط، ځکه چې د امریکا ټولې پرېکړې په حکومتي چوکاټ کې ډېری عملي بڼه خپلوي. هغوی څه ویلي دي په دې برخه کې؟
د امریکا د د بارونی چار وزارت پرون په دې اړه یو بیان ورکړ. البته په امنیت شورا کې تشخړې ورسته او په بیان کې ویل شوی چې په سوریه کې د بشار د پوځ لخوا پر ملکي سیمو د کلورین ګاز د استعمال رپورټونه چې په دوامدار ډول خپریږي د سختې اندېښنې وړ دي. داسې حملې د ملکي بې ګناه خلکو د ترور لپاره ترسره کیږي. د بارونی چار وزارت په بیان کې زیات شوی چې له حساب ورکولو د سوریې د رژیم په خوندي کولو روسیا له خپلو تعهداتو سره سم عمل نه کوي.
زیاته مننه کوم فرشته جلالزی د روسیې او امریکا متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ د امنیت شورا په امنیت شورا کې د پرونی شخړې په اړه باندې موږ ته مهم جزئیات راکړل. البته دوی په سوریه کې د بشار اسد رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال پر سر باندې اصلي شخړه کړې وه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي او مدني فعالانو د دغه ولایت په جورم، راغستان، وردوجا او یومګان ولسوالیو کې د داعش ډلې فعالیت او د جلب و جذب بهیر اندېښمن کړي. دوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې ډېر ژر په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او د بهرنیو جنګیالیو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بدخشان کې د جرم ولسوالۍ په درې خصک او په راغستان ولسوالۍ کې د داعش ډلې ځای پر ځای کېدو او د دغې ډلې لخوا د ځوانانو د جلب جذب بهیر د بدخشان اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. د هغوی د خبرو پر بنسټ بهرني جنګیالي چې زیات شمېر یې داعش ډلې پورې تړاو لري د پاکستان د چترال له لارې بدخشان ته راوړي او اوس مهال د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پټن ځایونو جوړولو او د ځوانانو پر جلب جذب بوخت دي. د دې ولایت یو تن دیني عالم مولوي محب الله شریفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش د اینجا اعلان کرده و اینها جلب جذب افراد را دارند.
د داعش ډلې دلته خپل فعالیت پیل کړی او اوس مهال په وردوج ولسوالۍ کې او د جرم ولسوالۍ په درې خصک سیمه کې د جلب جذب په حال کې دي. خو زموږ دولتي ځواکونه په خپلو پوستو کې د دفاعي په حالت کې دي او د دولت ضد عناصرو پر وړاندې کوم تعرضي تحرک نه لري. د دوی په وینا چې اوس مهال د جرم ولسوالۍ په درې خصک سیمه کې څه باندې 400 تنه بهرني جنګیالي خپل کورونی سره وسیږي او دغه بهرنی جنگلی له داعش ډلې سره ارتباط لري. د نموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله د بدخشان امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ دوردسته کې در کنټرول مخالفین مسله هیڅ توجه نشته.
د دې ولایت دولري پرتی ولسوالۍ د طالبانو په واک کې دي خو دولت دغه ولسوالۍ بیرته نیولو په اړه کوم جدي اراده نه لري. موږ پر مرکزی حکومت او د بدخشان پر سیمیزه ادارې غږ کوو چې له افریقایي خوب څخه ویښ شي او لږ شانته د ولایت روان حالت ته پاملرنه وکړي. بل خوا د بدخشان د ولایتي شورا یو تن غړی عبدالله ناجی نظری بیوی تر څو چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او په ځانګړې توګه د بهرنیو جنګیالیو مرکزونه له منځه ولاړ نه شي نو د بدخشان برسیره په شمال ختیځ ولایتونو کې امنیت او ثبات راوستل ناشونی کار دی. د جرم ولسوالۍ د خستک دره د بهرنیو جنګیالیو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تر څو چې دغه مرکز له منځه ولاړ نه شي همدارنګه د دوی د تګ راتک سرحدي لارې ونه تړل شي موږ په سیمه کې د ډاډمن امنیت خاوندان نشو کیدی.
ازادي راډیو لارې مو واوریدل چې د بدخشان ځینې اوسیدونکي په لرو پرتو ولسوالیو کې د داعش د ډلې د جلب جذب په اړه اندېښمن دي. اوس هم راځو د کابل نن چاپ مطبوعاتو ته چې حمید مومند لوستي.
په کابل کې خبریدونکو رسپانو نن تر ډیره په پاکستان د امریکا لخوا پر مخ په زیاتېدونکو فشارونو او هم همدارز د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر موجوده حالت بحثونه کړي دي. ملي ارمان رسپانه د افغانستان موجوده جګړه د پاکستانی جنرالانو لپاره یو عایداتي سرچینه بللې او په یو مطلب کې لیکلې ده چې پاکستانی جنرالان به په دومره ساده ډول له هغې جګړې تیر نه شي چې د دوی جیبونو ته په میلیونونو ډالر ورغورځوي. رسپانه لیکي چې دوی به هیڅکله هم د تروریستي ډلو مشران او د هغوی پټنځایونه له منځه یو نه سي، بلکې هڅه یې دا ده چې په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. ورځپاڼه وړاندې د افغان او پاکستانی چارواکو راتلونکې ناسته هم بې نتیجې بللې او دا ځکه چې د ورځپاڼې په وینا د پاکستان حکومت حاضر نه دی چې د حقانی شبکې او طالبانو په څیر د تروریستي ډلو ملاتړ لاس واخلي. ورځپاڼه لیکي چې کابل ته د سفر په مهال د پاکستانی پلاوي دا وینا چې حکومت له حقانی شبکې سره هیڅ راز اړیکه نه لري د دې حقیقت څرګندوی دی. رسپانه موجوده حقایقو ته په اشاره لیکلی دی چې د تروریزم د لمنځه وړلو یوازینۍ لار د پاکستان ټکول دی.
ویسار وسپانه به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سرګردونو ته په اشاره لیکلې ده چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي او اوس په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یوازینۍ لار له اسلام آباد سره د کابل همکاري ده. روسپانه وړاندې لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دی چې په افغان دولت کې ځینې عناصر د سولې پلویان نه دي او دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې د ستونزو په رامنځته کولو سره روانې هڅې ننګوي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال کړې دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی اوس پاکستان د طالبانو د مرکز په توګه یاد کړی او ویلي دی چې اسلام آباد د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې تر اوسه پورې هیڅ اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن ماښام له زیمبابوې سره یو بل شلاوریزه لوبه کوي. دا چې نور جزئیات څه دي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرښه دی. هوتک صاحب مننه چې زموږ ټولو پروګرامونو کې مو برخه واخیسته او سم لایف راغلی. مهرباني وکړئ نن لوبې لپاره به څه وکړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درته مخې تاسو ته ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. مننه تاسو هم سره زه من بیا هم دویمه لوبه ترسره کېږي چې دغه دویمه لوبه هم شلوریزه ده او دا وروستۍ شلوریزه لوبه ده. له هغې وروسته پنځه یو ورځنۍ نړیواله لوبې د دواړو هېوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي د افغانستان په کوربهتوب سره. نو لوبډله پوره چمتووالی لري او د دغه سیالۍ لپاره تقریبا زموږ هېواد په دې خوا تمرینات ترسره کړي دي او تمه دا ده چې په دغه لوبه کې هم
افغانستان
نوتن حاڅه دا زمونږ د لوبغاړو څخه وشو دا وی د لوبغاړو څخه حق وشو دا وی د تاسو په لیدلو چې خامخا په فیلډ کې دا وی دا وی د لوري هم مشر له وشو ته تلویزیون ولاړ دی او په شانتي دی یوه منډه په تاسو باندې جوړ شوې پلان د تر منډه وخت نشي. دا هم د فیلډ مهمه برخه دی د دوه د دومره غټ ستر کرمتري ان شاء الله نشي خو دا هم د وېډ شي په لور کومړې کې دوه کچنو ډراپ شو او دا هم مهم ول په لور کې کله کله کچ ډراپ دی او نو که حاجه بیا مې ونه کوم چې موږ د لوړ نه ډراپ شو دا زموږ د لوړ نه هم ډراپ شو.
یو څه بل چې زيني په کسان انتقاد کوي خو تخنیکی مسله دا ده چې زيني سینیئر لوبغاړي کې کچنو ډراپ ای څومره تاثیر اچوي په لوبه باندې. بل اخر ټول پرېژر به څنګه کیږي؟ څنګه به تقسیمیږي دغه پرېژر او څنګه به افغانستان له دغه حالت راوځي په لوبه کې؟
نه که چېرته ښه لوبره نه وه ټاکل شوې او مناسبه لوبره نه وه ټاکل شوې نو افغانستان دې دا بریا نه شو ترلاسه کولی. نو هغه لوبغاړي چې اړین ول او هغه لوبغاړي چې ترمناتي کمپ پر مهال په ننګرهار او په متحده اماراتو کې خبرې دوی ول هغه د غوراوي کمیټې د وسایلو لپاره اعلان کړو چې اوس د افغانستان
هوتک لنډ راته وایي نن لوبه په پوره نیمو بجو شروع کیږي او خلک به هم ورځي په استډیوم ته.
بل بیا هم تیرې لوبې په څېر باندې په همدغه وخت باندې دویمه شلوریزه لوبه هم پیلېږي او دا به هم په شارجي کرکټ لوبغاړي نو ښه خبره ده چې افغانان ورشي او خپله لوبه تشکیل.
زیاته مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په نننۍ لوبه له موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس هم عصمت سروان ته غوږ دو چې یو جالب مطلب یې چمتو کړی.
د متحده عربی اماراتو په دوبی کې له خزلو یا کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز جوړیږي. په دې برېښنا کوټ کې به د ورځې 15500 ټنه خزلې په برېښنا بدلی شي. د دوبی چارواکي وایي چې دا به په نړۍ کې له کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز وي. ویل شوي چې په دې برېښنا کوټ کې د کال 2 میلیون ټنه کثافات په انرژي بدلېدای شي. دا د دوبی د یو کال د ټولو خزلو په سلو کې لږ پیتو سره برابر دی. په دوبی کې د جوړیدونکو برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 115 میگا واټ دی چې دغه ښار د یو کال د ټولو مصرف کیدونکو انرژي په سلو کې 2 کیږي.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم زدا زده رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اجمل یم لخوس ولایت څخه. دلته چې کوم واکسین تاس کې شروع شوی دی په لرو پرتو ولسوالیو کې، یعنی خصوصا هغه کلیوالي سیمو کې چې لرې د ښارو څخه پرته دي، یو کلو ته دوی واکسین والا چې دا نه ورځي او ډېر ځلې واکسین هغه کورونه له واکسینو څخه پاتې کېږي. بغیر د دې نه چې هلته امنیتي مشکلات موجود وي، امنیتي مشکلات نه دي موجود، د دې په واپس بیا هم دوی هلته واکسین پرېږدي او ماشومانو ته څاڅکي واکسین نه کوي. او بل خصوصا دلته شفخانې کې چې د کوم نرس واکسین چې راغلی دي، دې ځای ته یو دوه ورځې کېږي چې زه شفخانې ته ورځم او دلته ماته دوی وایي چې دغه واکسین تر اوسه دلته نه دي راغلي. او نه پوهېږم چې تلویزیونو څخه اعلانات ورکوي خو دلته کوم واکسین چې دی دوی وایي چې موږ ته نه دي راغلي. مشکل په کوم ځای کې دي نه پوهېږو، که دغه موږ دا وړاندیز له لوړو مقاماتو سره شریکوي نو تاسو ته ډېره مننه.
ازادي رادیو ته غوښتو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوري استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. تر هغه وروسته د ناجي صاحب په کوربتوب روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغې هیواد له چارواکو سره د تروریزم ضد مبارزې، د تاوتریخوالي د کمولو، د سولې د ټینګښت او د کډوالو په تدریجي بیرته ایستلو او دغه راز اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت ویلي چې په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان د ملي شورا شاوخوا 140 غړي د سیاحت لپاره دوبۍ ښار ته تللي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار نن ازادي راډیو ته وویل که په رښتیا د ملي شورا دومره غړو هغه هیواد ته سفر کړی وي، دا د ملي شورا له اصولو سره په تضاد کې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن له زیمبابوې سره دوهمه شل اوریزه لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو کېږي. پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له زیمبابوې لومړنۍ لوبه وګټله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا لفظي شخړې وکړې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره په مرکه کې ګډون ونه کړي.
یا د ژوند شتمنۍ
سلامونه مې ومنه. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې هیله مندم چې روغ صحت ولري. نن د فبروري 3 د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. پروګرام هم همدغه ورځ ته ځانګړې ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه ناجیه سپېم او په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر میهن عبدالله ملمدی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغلې
من السلام علیکم.
ډیره زیاته مننه. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یاد ناروغۍ په اړه یو راپور چمتو شوی، دغه راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تن یې له عمله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټوله نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي.
په ټوله نړۍ کې تقریبا 8.2 میلیون نفر هر کال خپل ژوند د لاسه ورکوي، یعنی سرطان د وجې نه. په افغانستان کې هم دغه پېښې زیاتې دي چې څوسه تقریبا 40,000 کسان په کال کې دلته په سرطان باندې اخته کېږي. دې جملې نه 15,000 په تعصب سره خپل ژوند د لاسه ورکوي، یعنی ډېره لوړه کچه ده. دا ځکه چې په افغانستان کې د کنټرول او تداویو مخنیوي لپاره امکانات ډیر کم دي.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د فبروري څلورمه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغې ورځې د نمانځنې نه یې هدف دا دی څو د سرطان د وژونکي ناروغۍ د مخنیوي په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وسلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. نوموړي همدارنګه د سرطان د ناروغۍ بېلابېلو نښو نښانو ته اشاره وکړه چې په وینا یې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
اول خدای چې دغه سرطان به انسان د بدن د حجرو ناڅاپي غټوالی نه سرطان پیدا کوي، او دویمه نښه دا چې دغه د حجرو غټوالی که د وجود په هره برخه کې پیدا کېږي دا درد نه احساسوي. دې د کوم دلیل نه مثلا که هر شی پیدا کېږي که د حجرو غټوالی د وجود په یو برخه کې ناڅاپي غټوالی پیدا کېږي، مثلا د تینو په برخه کې، نو دې پر لازم دي چې انسان، هر انسان او هر څوک په هر وخت کې خپل مخ خصوصاً هغه څوک چې دي دېرش کلونه یې عمر اوړي، دوی ورځ په هر شپږو میاشتو کښې که نه وي نو په یو کال کښې خپلې معاینې پوره وکړي.
نوموړي وویل چې د ځینو معلوماتو له مخې د ښځو په پرتله تر ډېره نارینه د سرطان په ناروغیو اخته کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډولونه پیژندل شوي، او له دې ډلې د سږو او د سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. د دغه وزارت په وینا اوسمهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې چې دا به د دې ناروغۍ په کنټرول کې مهم رول ولوبوي. خو یو شمېر روغتیایي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت یو څه ناڅه اقدامات کړي دي او ځینې مرکزونه او سنټرونه جوړ کړي دي، خو د افغانستان په سطح باندې چون یو خدا چې 2000 سنټرونه لري او په کابل ښار کې دي، زمونږ استاسو په غټو ولایتو کې هم دا سنټرونه نشته دی.
ښاغلی اقبال وایي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتیایي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خپرونه کې واورئ.
پرونی ته خرغ لای دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه اورئ. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د فبروري څلورمه د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خبرونه هم دغه ناروغۍ ته ځانګړې شوې، او په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر میهن عبدالله راسره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب عبدالله، مخکې تاسو په راپور کې مو اوریدل چې دغه د سرطان ناروغۍ شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي، ستاسو په نظر ولې دغه شمېره مخ په لوړېدو ده؟ څه عوامل لري؟
ډېره مننه او ډېره مهمه پوښتنه مو کړه. د سرطاني ناروغیو شمېر نه صرف په افغانستان کې، ولې متاسفانه په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو ده. تخمینونه چې شوي دي د 2013 کال پورې، یعنی تقریبا راتلونکي 12 کال پورې، به شمیر 80% زیات شي. یعنی آخري امر چې و 14 میلیونه خلک اخته شوي وو، او کچیر موږ دا دوه چنده کو نو تقریبا 13 میلیونه راځي. یعنی راتلونکي 12 کال کې به شمیر په ټوله نړۍ کې تقریبا 13 میلیون ته شي، او افغانستان هم همداسې ده. موږ مخکې چې تاسو ویلي ارقام 40,000 افغانان متاسفانه اخته کېږي په مختلف سرطانونو باندې، دا یو تخمین ده او ډېر محافظه کارانه تخمین ده چې د سازمان صحي جهان لخوا شوی ده. فکر کېږي چې حتی کېدای شي چې دوه چندې ده ارقام. موږ په راپور کې ولیدل چې بعض ډاکټر صاحبانو ګیلې هم درلودلې. زه غواړم چې تاسو یو نقطې ته متوجه کړم چې دغه مشکل په ټوله نړۍ کې ده، خصوصا په وروسته پاتې هېوادو کې. دغه ارقام چې زیاتېږي متاسفانه 80% یې په روسته پات هوادو کې واقع زیاتی، یعنی په مخ په وده هوادو کې یا په پرمختل می هوادو کې واقعیت کمیږي. علت شده، علت متاسفانه داده چې هغه اکثر علتونه زمنګ د ژوند په طرز او د څنګه ژوند کول پورې اړه لري. نو هغه ټول سببونه چې دی متاسفانه په وروسته پاتې هیوادو کې زیاتیږي هغه اسباب. نو خو برعکس بل علت داده چې په وروسته پاتې هیوادونو کې په هر پنځو ملکونو کې صرف یو ملک چې دغه ارقام لري. کچیر ارقام نه وي نو موږ نشو کولای چې دغه ارقام مطابق وویل شي چې څومره ډاکټران ته موږ ته ضرورت ده، څومره بستر ته ضرورت ده، څومره بودیجې ته ضرورت ده، او کم عوامل دي، څوک په کم ځای کې په کم سرطان باندې اخته کیږي. نو دغه ټول شان دې سبب کیږي چې موږ پلان اونو شو لرلی ورته. البته دا په اکثر وروسته پاتې هیوادونو کې دي. بله مهمه خبره دا ده چې په مخ په پرمختللو هیوادونو کې 90% سهولیات د تشخیص او درملنې موجود دي، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 30% سهولتونه د تشخیص او درملنې موجود دي. دغه ټول علتونه دي چې متاسفانه د سرطانونو د پیخې او همدارنګ د مرګومي واقعیت زیاتیږي.
ډېره مننه اوریدونکو، تاسو هم په خبرونه کې کولای شئ چې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0999215. دا مو د اړیکو شمیرې دي. خبرونه نن ورځ سرطاني ناروغیو ته ځانګړې شوې. ډاکټر صاحب کرزو، دې ته چې د سرطان ډولونه څو دي، زیاتره خلک په دې اړه معلومات نه لري چې سرطان په څو ډولونو پیدا کیږي، خصوصا په افغانستان کې.
او راپور کې هم تاسو ذکر وکړ چې په نړۍ کې د سلنه لږ څه زیات ډولونه غشوي دي، تر اوسه پورې کشف شوي دي، موندل شوي دي. په افغانستان ته کرا شو، موږ د کوم ارقام چې لرو په تخمینی او تقریبا همغه ارقام بیا زموږ د مرکز چې په شفخانه کې لرو د جمهوریت تقریبا سره یو برابر دي. په افغانستان کې ټول نه زیات سرطان چې پیخیږي هغه د سینې یا د سیدی سرطان ده، د تیو سرطان ده. ټول نه زیات واقعیت د سینې سرطان دي. په دویم هغه کې درجه کې د مری سرطان دي. په دریمه درجه کې چې دا هغه د میدی سرطان دي. په څلورمه درجه کې په افغانستان کې چې موږ لیدلې دي هغه د رحم یا د اولاد د ځای سرطان ده. په پنځمه درجه کې بیا د خولې او د شونډو سرطان نه دي.
اوریدونکو به مخلو میدان وردګونه فضل هادی په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
ناجیه صفای خور، سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې جوړ به وای.
خوشاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. علیکم سلام، مهرباني.
مننه. حوال خود خدای دې دوه مریضای نه ټول مسلمانان په هر ګوټ د دنیا کې چې خدای پاک دې ته وساتي او هغه څوک چې په مبتلا دي خدای دې هغه توجه له شفا غوړو. او د محترم ډاکټر صاحب ما دغه پوښتنه ده که سړی په دوه مریضای باندې اخته وي یا اخته کیږي، نو کوم علایم اول په وجود کې موبایل تر دې سړی مثال یو څوک په دوه مریضای سرطان باندې اخته کیږي، څه پوښي چې زه په سرطان باندې اخته کیږم، مخکې د مخکې نه ګیله وګیره وکاو نور په دوه خوړو باندې پوښتنه کوله کوم خوړو سړی زیات استعمال یا د غواړو یا د بلشو یا د بلشو په دوکې کوم علائم مثال ډېر هغه دي د سرطان خوته زیاته هیله ور هغه کې وي چې سړی دغه زیات. مننه.
مهمې پوښتنې وې، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. تاسو
ډېرې اساسي پوښتنې وې، ډېرې لومړنۍ پوښتنې وې. مخکې هم راپور کې تاسو چې سرطان یو کلمه ده چې د هغه سلو زیاتو ناروغی لپاره استعمالیږي، نو فلهازه دا د سرطان نخې نخانی په دې پورې اړه لري چې سرطان په کوم ځای کې په کوم غړي کې د بدن منځ راغلی ده. ډیر هغه چې څومره زر غټیږي څومره وړکی کیږي هغه ځای کې چې راغلی دغه شاوخوا کوم غړي دي، نو دې ته په لیدو سره د سرطان نخې نخانی متاسفانه هغه وخت بارا لاکیږي یا خلک په پیږي چې یا دا چې په شاوخوا غړو باندې فشار راوړي یا پرګونو باندې فشار راوړي یا په اعصابو نه فشار راوړي یا خکارش یا پړسو خکارش زمونږ په سطح باندې. خو په مجموع کې هغه راز علایم د مختلفو غړو یو داله چې کېدی شي سابندي ورته راشي سای هغه کېږي بندیږي، یو دا کېدی شي. بل داله چې کېدی شي خونریزي وي، خونریزي کېدی شي د مقدی خونریزي وي، د کلمو خونریزي وي، یا د خولې د استفراقاتو سره خونریزي وي. بل داله چې کېدی شي چې وزن کم شي، بل داله چې تبه ورسره وي، همدا دا بل هغه دا چې کېدی شي غږ بدل شي، رو رو غږ بندیږي. بل دا چې ټوخی ورسره راشي، او ټوخی داسي چې دوام وکړي درې هفته یو میاشت دوام کوي وس نخ کیږي ورسره دوام مخري. بل دا چې خېټه ډیره هوا کوي، بل دا چې خپل کله چې ډوډۍ خوري هغه نه هضمیږي. بل دا چې مثلا په ادرارو کې وینه راځي، یا دا چې په غایته موادو کې وینه راځي، ایا دا چې کله چې ادرار کې پاغه کې مشکلات منستر ازي یا درد منستر ازي، او یا دا چې مثلا کمزای کې یو داغ ویني یا یو زخم ویني یا دانه ویني چې هغه ډیر وخت پاتې کیږي یا دوا مخري بیر تر شي، یا مثلا یو ځای درد ونی سي، یا یو ځای کې زیړواله راشي، یا یو ځای خارخ کې ډیر، دغه عمومي نخه نخانی دي.
ډیره مننه. دې ته به هم راشو چې کوم خواړه د ناروغۍ ته زمینه برابروي. اوریدونکو دی اوس له لوګر ولایت نه مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راوپیژنئ.
زه ملک اکبر د لوګر نه خبرې کوم. دا ډاکټر صاحب خو ویلې چې دا سرطان مرض دغه نه باعث پیدا کیږي. زمونږ د افغانستان ډاکټران چې دي پاستی ستونزه باندې نه غږیږي چې افغانستان ډاکتران صحیح دوا مریضانو ته ورکړي چې هغه دوا پرې ولګي. افغانستان ډاکتران هېڅ صحیح د افغانستان دپاره کار نه ده کړی.
په بخښنې د دغه ورور اړیکه پرې شوه، بیا دې ټلیفون وکړي. بل اوریدونکی هم د اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ډیره مننه. زه عبدالعزیز یم د هلمند ولایت سراج د پاړکې کې.
عبدالعزیز خان، نن موږ د سرطان ناروغیو په اړه غږیږو، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. نن د سرطان په اړه کې پوښتنه نه ده، بل مریض د ماول چې دا دغه خو سره کار نه لري، دا غوښه نه خوري. دغه په اړه کې که ډاکټر صاحب څه معلومات راکړي چې غوښه د سره هیڅ تکم نه پکې، په خوا د چرګ غوښه خوړلې هغه نه خوري، هیڅ غوښه نه خوري، چې دا اوس څه مریض ده.
ښه ډاکټر صاحب، پوښتنه وخت سره حتما به درسي ځواب کی. له تاسو ډیره مننه، مهرباني وکړه.
ډیره مننه. ښه پوښتنه ده، خو تقریبا لږ تړاو هم لري. یو خبره به تاسو ګورئ چې غوښه موږ په مجموع کې یو دا غوښه ورته وي چې سره غوښه ورته وي، یو سپینه غوښه وایو. خو بیا دا مشکل نه ده چې سړی غوښه خوري کنه خوري. زه دا مشوره ورته نه کوم ځکه چې هغه مریض باید وکړل شي معاینات وشي چې څه ناروغي لري نه لري. خو په مجموع کې که غوښه سړی نه خوري هغه د تشویش پر خبرنده. بیا داسې مواد شته په غوښه کې چې کوم مواد دي د خوراک، هغه په نورو خوراکي موادو کې شته. مثلا زیاتره موږ پروټین لرو په غوښو کې، هغه تاسو کولی شئ په لوبیا کې، په دالو کې ډېر ښه صحي دي. سبزیجات په نام هم یې دیګه حبوبات په نام هغه ډېر صحي دي، هغه د اوخري هیڅ مشکل نشته.
مهرباني خورجانې، پوښتنه مې دغه چې دا خبرې وکړلې. ما ویل چې زه خپله داسې یم چې بس مې پر اعصابو باندې بوج راشي، او دغه نس مې پسې چې ډوډۍ ما څه وخورم نه سم ازمولی باندې کوي نه دی.
یو خبره چې ډیره مهمه ده چې دا اکثره سرطان نه چې د عمر سره ډیر تراوړ دي. یعنی که تاسو مثلا په شل کال کې استی، 15 کال کې استی، 30 کال کې، نو کوشش وکړئ زیات د سرطان په حق فکر مکوئ. نور ډیر ناروغي شته چې هغه عادي ناروغي دي، نو د مهرباني له مخې د سره ډیر تراو مو ورکوي. هغه عمومي اراض او علائم نه خنه وي چې ما تاسو ته ویلي، او زیاتره چې کسان په مجموع کې په دنیا کې چې شپېتو اته شپېتو په مینس کې دی، یعنی 50 نه چا خوښ د شانو باندې فکر وکړي. ولی بیا هم د سيناروغي شته سرتنی چې هغه په ځوانانو کې هم مسرات لشي.
که تر ډیره د کوم عمر نه تر کوم عمر پورې پیدا کیږي؟ البته په افغانستان کې
موږ چې کوم ارقام راخښتي دي، تقریبا د تروسه پورې چې موږ ته لزره مریضان راغلي دي مرکز ته د سرطان، په هغه کې زیاتره مریضان هغه چې شپېته کې ولکه لګش یا شپېته نه نه شپېته په دغه چې په دوه کې زیات سرطان.
او د ډیرو عوامل سو ساس په نظر
یو علت د سرطان دال چې یو سرطان زا یو علت ډیره وخت پورې ناروخ که پاتیشی هغه هر شی کې دیشی که مثلا یو ناروخ ده هغه غوخه خوري مثلا وچه شوی غوخه خوري هغه که زهرجن مواد دی دا خصاصو که ډیر وخت لپاره اخري نو هغه زهرجن مواد سره ډیر وخت لپاره مواجه کیږي مخامخ کیږي یا که مثلا سیګریټس کې سیدا سیګریټ کې یو کس مثلا اوس کی بلاس کال اوس کی دغه چانس د سرطان باندې اخته کیدو مثلا 10% ده ولی که بیا 10 کال اوس کی نو هغه 9% اخته کیږي
بالکل بل اوریدون کده مهرباني وکړی روغتیا ژوند شتمنی پروگرام له تدریوري اوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
سلامونه وایم پای د ډاکټر څخه مې دا پوښتنه ده چې کوم واه په خوشتنه کې خارش پیدا شي آیا د دې څخه د کینسر علامل ګرځي دائما خارش
خبر ده چې دغه خارش ده د یو د لاسو او پینزلس نخو نخانونه ده نو کوشش چې موږ نور شان موسی مثلا کدی هغه غړي شکل بدل شي یا الته درد موجود وي یا که تاسو دواګانې اخره تداوی لپاره بیا هغه ونی شي تداوی ونی شي یا الته کم پړسو بیا کتله چې موږ ورته وي هغه موجوده یا تب موجوده یا وزنم کمیږي دا ټول شان وسره کوشش وکړي چې به هم مد نظر ونی سي په نظر کې میله خیر سره
بلوریدون که هم لرو مهرباني وکړی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
دا ډاکټر سره مې دا پوښتنه ده چې په څو لږ د لارینو خبرې کوم زه خپل لګیدل هم زخمیم د ستګم نه سيسي مشکل نه لرم وازو مې زیاتې خراب مرخي تل شي د سرطان د کنسل څخه خونې دي
کچیر یو سرطان منستر از یغه دی یو غړي پورې اړه نو کدی شي چې د بعض غړو سرطانو نخ نخانه هم زه بیا وایم که وختي خو په مجموع کې ما لس یا تقریبا 15 نخ نخانه ویل چې هغه په مجموع کې عمومي دي خو تاسو باید مثلا چې یو پکې خارخ یا دوامدار خارخ هغه په دې پورې بدل چې په کومه عضو کې ده او داسې ډیر جلدی ناروغي دي عادي شي دي که څه شي تاسو اوم چی او حشره اوم چی هغه کې خارخ منسره زینو ډیر سرطان سره هغه مورکه او د غرزیدو خبره شوله دا یو ډیر غټ بس په دنیا کې چا غرزیدل د هغه سبب کې د سرطان کنه کیږي په مستقیم ډول غرزیدل د سرطان سره هیڅ تړاو نه لري یا مثلا خصوصا وی چې غرزیدل د سر د اډو کې د سرطان سبب کیږي کنه کیږي نه دا د سره تړاو نه لري خو یو خبره ده چې متاسفانه اکثره د سرطان نه د اډو کې چي دي مثلا د املاد یا د پخودي هغه سرطان نه چي دي هغه یو کس کله چې ولېږي به هغه وخت باندې تشخیص کیږي ځکه چې سرطان الته پډو کې منستر غلي هغه اډو کې ضعیف کړي یا د املا یا د پخې نو هغه یو عادی ضربه چې مویني هغه کسر مستر شي نه وکړي مات شي بیا هغه چې ډاکټر تلر شي وګوري چې هغه مثلا سرطان دی د هډوکی خو دوامدار زخم کچیر مستر غلی مثلا یو کال پاتشوی یو نیم کال پاتشوی یو زخم هیڅ نه جوړیږي هغه هم کوشش وکړي چې حتی کدرې مش نه زخم زیات شي باید متوجه اوسې چې لار شي مت هغه یې کې ډاکټر صاحب ته
ډیر مننه
سلام علیکم
وعلیکم سلام خیر اوسې مننه
محمدی خبرې کوم د خارج خبره یاد سوال مال دا ځان ته مستقل مریضی دا ک دام د سرطان سره څه تعلق لري چې ډاکټر څه ول د دې ته چې وکړه نو مال تقریبا دوه کال مخکې چې دا خارج د ازمن کورنۍ کې پیدا شو مې نه روښه دي ټول نیولې و نو هر یو تقریبا دوه نقطې یا درې نقطې مو وکړه ا نقطې دوا چې تمام شي یو یا بس سره یاد وکړي مالدا څنګه یو مریضی دادا ساری دا ددی ریخت کندل دا بسنگ ہوئی
حتما ڈاکٹر صاحب جواب کی لتاسیل جمن ڈاکٹر صاحب میرا بنی وکڑے
زه وبخې زه ډېر پوه نشم ویل چې خارخ ده او ای سرطان کې نشته
هم د غندخ نه یو
بل نه نه ان شاء الله به خدا بیت مونږ پختنه وکړو چې مریض سو کلان ده په کوم ځای کې خارخ ده کوم نور نه خن خل لري خارخ د سرطان په تړه فکر کوم چې تاسو صرف لاس یا 15% فکر کوي نور نه خن خانو ته فکر کوي بیا به زه تکرار کوم چې زمونږ دوستان هغه نشي فکر ته کوي چې د مریض ورځ په ورځ وزن کمیږي اشتهای کمیگی زیریگی وینه کمیگی کمزه که پرسو من سراخلی ده پا وینه که یا پا اوبخی پا ادرارو که یا پا غیطه موادو که وینه من سرازی غگ بدل شوی ده خوراک نکه اشتهای خراب شوی ده زیره ورت من سراخلی البته زیره این بیا دیر قسمونه دی خوی چی بیخی یا دفعی زیره من سراشی ورت دیر تور زیره مرتن سراشی یا دوامدار تو خی دغه شی هم تفکر کوی
ډېر مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر میهن عبدالله را سره ملمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. تاسو سره هم که د خبرونې په لړ کې پوښتنې پیدا کیږي ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب عبدالله رزو دې ته چې په افغانستان کې داسې ویل کیږي چې ښځینه تر ډېره په سرطاني ناروغیو اخته کیږي، آیا کوم لامل لري؟
ډېره ښه خبره ده. یو دا ده چې ما مخکې چې هغه کم سرطانونه ویلي چې په اول درجه باندې د سینې یا د تیو سرطان ده او بیا په څلورمه درجه باندې بیرته بیا د تخم دانونو او د رحم سرطانونه دي. نو دا ټول که منګه هغه کو په مجموع کې منګه چویل چې هر کال تخمینا 40,000 کسان اخته کیږي، 40,000 افغانان، بیا په دې کې 10,500 چې دی خزینه دی او 9,500 چې دی ناری ندی. نو یو دا چې د چون د تیو سرطان زیات ده په مجموع کې په افغانستان کې اول درجه باندې ده چې تقریبا 15-18% تشکیلی، او بیا په سلورم درجه باندې دا نور زنانی سرطان ندی. دا یو خبره ده. بل دا کم خطری عوامل چې دا ډیر مهمه ده چې دا زمونږ دوستان چې کړه دغه نخې نخانی ګوري او یا وی چې زای په سرطان باندې اخته کېدې شم کنه شم، دا ډیر مهمه خبره چې آیا هغه خطری عوامل ته متوجه دي کنه، یا په شاوخوا کې په کور کې د کوم ځای کې چې کار کوي هغه ته خطري عوامل شته کنه. خطري عوامل ډیر مهمه چې دی په پوشي. خطري عوامل څه شي؟ اول دی یو خطري عوامل غټ خطري عوامل چې مول چې هغه ټول د ژوند د اغس پورې اړه لري چې ژوند څنګه تیري شپې ورځ ژوند. یو دا چې چاغوالی ده، چاغوالی چې دا هغه تقریبا 40% پورې د سرطانونو سبب کیږي. 40% پوری چې یو د سینې سرطان پکې ده، د مری سرطان پکې ده مثلا. دویم دا چې ورزش نه کول دي، دا هم د هغه سبب کیږي، د سرطان سبب کیږي. بل مونږ ویل چې هغه بعض خواړه خوړل، مثلا وچا غوخه خوړل، په سراغ واخه خوړل، مالګه خوړل، مالګه ډیر مهمه ده چې د سرطان سبب کیږي. بعض دوستان با ایران شي شول څنګه مالګه سبب کیږي، دا ډیر غټ علت ده. بل بعض میکروبونه دي، مثلا تور زیړی ده، دا د سرطان سبب کیږي. یو بل وایرس ده چې هغه هم زیاتره په زنانو کې منځته راځي، هغه بیا د سرطان د اونخ سبب کیږي. هغه کچیرې تیر کړی وي د مرضی کې تیر کړی بیا سبب کیږي. ټول نه غټ علت د سرطان چې دی په دنیا کې هغه سګرټ دی. سګرټ د څنګه چې ما مخکې ویل چې د خولې سرطان او د شونډو سرطان په 15 درجه کې ده، هغه یو علت دی چې موږ نسوار او سګرټ زیات څکو. یعنی داسې ویل کیږي چې په هر رو درې ناروغانو کې چې د سرطان له کبله مړ کیږي، یو ناروغ د تمباکو، د سګرټ او د نسوار له کبله مړ کیږي. دغه ټول عوامل دي چې موږ باید ورته متوجه اوسو. او نور ډیر عوامل دي، مثلا مرته ګرځیدل، ډیر مرته شدید مرته ګرځیدل چې هغه دی هغه د پوستکو د سرطان سبب کیږي. بعض نور شوا ته ډیر مخامخ کیدل، دغه ټول عوامل دي چې باید موږ ورته متوجه اوسو.
آیا دغه ایکس ری شوا هم د سرطانونو لامل ګرځي او کنه؟
بالکل بالکل.
په دې ورسیو کې په کابل ښار او په ډیرو ځایونو کې دغه ایکس ری ګانې لیدل کیږي کې او د ډیرو اندېښنو هم همدغه ده. که یو څه توضیحات ورکړي په دې اړه هم.
او دې ته دوه نوع خلک متوجه دي. یو دا چې کم همسلکان چې دي شفخانو کې شکار کوي، دا ایکس ری چې اخلي یا عکس چې اخلي، دوی هم که احتیاط نه کوي په سرطان باندې اخته کیږي. او اکثر لیدل شوی دي چې پس له 40 کالو 25 کال کار کولو بیا سرطان باندې اخته کیږي، مختلف خصوصا د وینې سرطانونه باندې. او بل دا ده که چیرې یو مریض ته متاسفانه چې غیر ضروري سوال فی عکس واخستل شي، چې هغه بیا د سینه چې مثلا موږ وی چې ولا په یو میاشت کې درې د فی عکس واخسته ولا د سرطان ته نه ده، یعنی په مجموع کې مثلا په کچیر په کال کې 5 شپږ لس او ایکس ری نه زیات شي او لس 15 لس کال ته راسي، او بیا هغه په ایکس ری ماشین پورې مړل شي، دغه هغه قوت څومره د دې شي لپاره ده، دغه ټول پورې اړه لري. زمونږ پیغام دا دی چې کچیر هغه اراز عالم یا نخنه خانی چې مو ویلې ورته کوشش کی چې که خپل د نخنخانه په کلی دلکی او د فامیل غړي خصوصا مکړ کړي هغه کیږي، نو ډاکټر صاحب ته دی ورشي مراجعه دی او کی هیڅ د نشرمیږي. افغانستان سی سیستم هم مفت ده، دومره مصرف هم ناراضي خدای نه کی داسې نه چې موږ اکثر لیدلی دي چې د سینې سرطان، د میندې سرطان، د مری سرطان دا په ډیر اسانه باندې کچیر په ابتدایي مراحلو کې تشخیص شي، د تداوی وردا دې په نخونه خانو باندې باید پوشي او زرتر زره ډاکټر صاحب باندې ورشي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، خبرونه دغلته پای ته رسیدي. یادونه کوم چې په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر میهن عبد الله سره وو. ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه.
ډیر مننه تاسو.
دوستانو د ازادي رادیو نور خبرونه هم مهره وي زمونږه د خدای پامن.
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه راولی گی 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو 15